د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي غونډه د شنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو باندې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه جوړیږي او ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو باندې بحث وشي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې لوو وزیر سیلاب زپلو سره مرسته کړې ده. د سازمان د شنبه پورس په یو ټویټ کې ولیکل دا مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. افغانستان په آسیایي جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او 116 منډې هدف یې وټاکه. افغان لوبډلې په 11 اوور کې هدف پوره او په 2 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده، خو نن هند او پاکستان سره مخامخ کیږي. د اوکراین چارواکو د ژاپوریژا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیوډین ټابلیټونه ورکړي. اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو غازو د وتلو پر وړاندې خوندي ووسی. او د قزاقستان حکومت د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولي دي. د پریکړې د لامل پاړه څه نه دی ویل شوی. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمارت توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه ښودلې چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین په وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي. ډېره مننه چې تر دم ګړې پورې را سره وي. اوس هم درسي ساعت اور خبرونه واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلای کوم. د معمول سره سم نن بیا د اوم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علی السلام ژوند او بلنه. نوح علی السلام له اول اعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لار کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علی السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علی السلام بلنه نه منله او به لاری وه او نوح علیه السلام ته به احترامی وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامید شو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 900 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړ او خلک د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاری ته وبلل. د خدای پرستی په لار کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه وکړه چې هغه خلک د بیلاری او تباهي څخه راوګرځوي او وی ژغوري او د بیځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغه نه هیڅ خبر کوي سي نه هم هیڅ عمل کولای سي. خو هغه خلکو د خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه ډېر بزوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامید شو او هغوی د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګار وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټول پیروانو شمیر اتیا تنه و. یعنی د چې په نیم سو کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نیم سو کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړی و. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته دعا وکړل او د خدای پاک څخه وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع و او د خدای پاک نور بندگان یې هم لاره ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و، نو هم دغه د ده قوم سخن به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راشي چې دوی دې ګرده غر کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله، نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. ده ته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع شو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی، نو ځکه له کفارو سره ډوب شو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم شو، او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه شوله، کرنه پیل شوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل شوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل.